سلامونه د افغانستان په وخت د مخم شپږ بجې شوې او سیاح مدي متاسو هم ازاده یې رلو ته غوږیست مخکې تر دې چې د نن ورځې مطالب تاسو ته وړاندې کوم زو خبرونه ورو د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ویس چې د ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارل زفیره کرانډیکر وایي چې د هغه د ښه کار په تعقیب له نورم کرانو په ګډه په خپل واسطو ته دفاع مرکړې مېرمن ډیکر پرون چهارشنبې په خپل ایکس باندې په خوني ټویټر کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځنګړي استازي ټام ویسټ د تیرو دریو کلونو د هڅو مننه کړې ویلي دي چې دا به د امریکا د ملي امنیت د ګټو د ساتنې د افغان خوځو انجنونو د ملاتړ د ټولو افغانانو د بشري حقوقو د ترویج او د افغانستان له خلک د مرسیل لپاره د بهرنیو چارو وزارت د مرسیل جان مارک پو مریشیم او د افغان قسم انجنیرو بشری حقوقو په چارو کې د امریکا له ځنګړې سازي رینا ملي سره په ګډو خپل هڅو ته د پام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سیشن به پورس په ویلمه کې ویل چې ټام ویس د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږي د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی ول دي. وروسته به د بهرنیو چارو وزارت هڅې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو د استازولۍ د مشر کرنډیکر د ځنګړې سازي رینا ملي او د سفیر جان مارک پو مریشیم له پر مخ وړل کېږي. د افغانستان پر د امریکا سفارت له دوحې څخه فعالیت کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ په غونډه کې به په افغانستان کې د ملي روغې جوړې د پروسې په پیوړي کېدو او له طالبانو سره د سیمې ځخلتې د پراختیا پر مسلې تمرکز وشي. ټاکل شوی چې د مسکو فارمټ شپږمه مشورتي غونډه سبا جمعه په مسکو کې جوړ شي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي ماریا زخاروا پرون چهارشنبه په یو خبري غونډه کې ویل چې دغه ځخلتې به پر سیاسي، اقتصادي، د توریزم، زت او د مخدره موادو پر هڅو راټولوي. د میرمن زخاروا په خبره په دې غونډه کې به د روسیې، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان استازي ګډون وکړي. د بخله نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د سیسی فال جاوید کوستانی او خبرال حکمت اریا نیول غچ اخیستونکو اقدام او د نړیوال بشری حقوقو له قانون څخه د افغانستان له ژمنې سره بشپړ په ټکر کې ولیل ده. د سازمان نن پښیم په خپل ایکس پاڼه په یو خاني ټویټر کې د طالبانو له چارواکو غوښتي چې باید کوستانی او اریان او نور کسان چې د دې سازمان په خبره په غیر قانوني توګه نیول شوي سمدستي خوشی کړي. د بخله نړیوال سازمان هم درنګ له طالبانو غوښتي چې جبري تریتم کېدل په خپل سر رمنې شکنجه او د هغو کسان پر وړاندې چې د بین او د سولېزو غونډو له حق څخه ګټه پورته کوي نو نوړې چلندونه پاتور رسوي. تر پورې مخې جاوید کوستانی تیرونی د پښیم په پرځ کابل د سره شمالي لسیم ورکشوي او د خوشحال رادیو مسول مدیر حکمت اریان په دې روسي کې په غزنی ولایت کې د طالبانو لخوا نیول شوی. د کرکټ لړګر بیا د کرکټ نړیوال شورا لوري د خزو ترمن شلوريز نړیوال جام نن 5 اکتوبر دریا مانیټا پایل شو. دغه سالي چې د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي، دوبه او شارجه خارونه کې تر سره کیږي لاس لوبډلې پکې ګډون لري چې په دوه ګروپونو سره ویشل شوه. د پایل سالي د بنگلاديش او سکاټلند د لوبډلو ترمن چې د کابل پر وخت مازیګر 2:30 بجې پایل شوې ده. د لوبي پچا بنگلاديش ګټل او توپونه هم اغوار کړی ده. او روسي خبرم دا چې د اوکران د پلازمینې کیف د پوځي چارو د ادارې مشر سریحي پوپکو وایي د دې هیواد د هوایي مدافع ځواکونو نن پنځمې سر وخت د روسي شاخو 15 بي پیلوټ الوتکې د دې خار پر سر راغورځولې. پوپکو پر ټلګرام چینل لیکلی چې د دغه بریټ پتراس کې چې 15 ساعته دوام کړی د یوشل شوی بي پیلوټ الوتکو ټوټې د پلازمینې دینسنسکي پر سیمې راپروېتې خوزانی او ماليزیانونه نه دی پریخي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازا دی رادیو رات کام کوي. د کونړ او ننګرهار په شمول ولسوالې کې له تیرو څو ورځو راهیسې په وقفې ډول د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د خطر باندې چې ځانیو ماليزیانونه هم اړولې دي.
وسوم جنگ شتا تلفات هم دو طرفی پیدا کیږي. دی خو هم 13 ورځې مې دوه پیدا نوړل شو.
د لاسي ودونو د خوځو ترمنځ دن پر بي متحده امارات کې د کرکټ شلوريز نړیوال جام پیل شوی دی. او ګاونډي ودونو کې د افغان کډوالو نیولو او زاورولو دوام.
لبده مرغه باید وایم چې په روان کال کې زه درې ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوم.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. موږ سره اوسئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کونړ او ننګرهار په شمیر ولسوالۍ کې له تیرو سورز رئیسی په وقفې ډول د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د کونړ د خاص کونړ او د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې ته دغه نښتو له امله ځینې ولسي وګړي د خپلو مینو پرېښودو ته هم اړ شوي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت او هم د پاکستان حکومت او پاکستاني چارواکو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. نور جزئیات په راپور کې اورو.
د کونړ او ننګرهار په دوه ولسوالیو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وسلوالو نښتو دوام. د کونړ د خاص کونړ ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دې ولسوالۍ په شالي دره کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي صبغت الله سمسور د پنجشنبه په ورځ غرمه مهال ازادي راډیو ته وویل
جنگ روان دی، یو ګولۍ رالویږي، ځاني تلفات نشته خو مالی د کورونو ایشتلې دي. ورته دلته خو کورونه په ګډ تعداد راکته شوي دي، سیو چې زیات خلک راغلي دي، نور ښځې او ماشومان ټول راکته شوي دي لاندې.
نوموړی وایي چې د پاکستاني ځواکونو د توپونو مرمۍ د زیات شمیر ولسي وګړو په کورونو لګېدلې او ګڼ مالي زیانونه یې اړولې دي، خو دی وایي تر اوسه ولسي مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دی دا هم وایي چې په شالي دره کې د دغه نښتې له امله له تیرو درې ورځو راهیسې په ځنګله کې اور هم لګېدلی چې د پراخېدو په حال کې دی. تر اوسه د دغه نښتې د رامنځته کېدو لامل نه دی معلوم. د کونړ سیمه ییزو چارواکو هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د ننګرهار له ګوشتي ولسوالۍ نه راپورونه وایي چې د دې ولسوالۍ په انارګي او ګوسړۍ سیمو کې د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته په وقفې ډول لا هم روانه ده. د سیم یو اوسیدونکي بلال خان ازادي راډیو ته وویل
زی خلک کډوال شوی دي لاندې آباد تر کته شوی دا غه خلک خو غریز علاقې دي، زمون کړي تر کډوال شوی راغلي، اوس هم جنگ شتا، تلفات هم دو طرفي دا حقيقي دي، خو هم 13 ورځې یو دوه پیدا نوړل شوی خلک چې زی خلک هغه ټوله کډه کړه د داغې څخه روان دي، اوس هم روان دي.
خود دې ولسوالۍ یو قومي مشر چې نغواړي نومي په دې راپور کې خپور شي په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي لا 13 نه ورځو راځي پیل شوی دا نخته چې په وقفې ډول روانه و د چهارشنبه په ماخام قرار شوی، خو دا بیا پیل ویریشته. سرچینې دا هم ویل چې د جګړې لامل د انرژي الاخیل لکړې شیدکۍ وچتل سلالا توکانی کاروانده او غټو کلیو اوسیدونکو نورو سیمو ته کډه شوې دي. د سیمایزو سرچینو په حواله د نخطې په سیمه کې د طالبانو لوري د سړک ته جوړېدو او د غراز د افغانستان اړخ ته د پاکستان د غورځېدلې ټانک په سر رامنځته شوې. یو بلې ولسی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په نخطه کې له درنو او سپکو وسلو نه استفاده شوې چې لامل یې د ولسي وګړو لسګونه کورونه زیانمن شوي. دغه سرچینې ادعا وکړه چې په دې نخطه کې درې طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي، خو پاکستاني اړخ ته د وخت مرجوب لپاره یې معلومات نه لرل. په کونړ او ننګرهار کې د پاکستاني او طالب ځواکونو د نخطو په اړه د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. یادونه ده چې په وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ وسله والې نښتې زیاتې شوې دي. له دې وړاندې په خوست، پکتیا او تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوې چې لامل یې ولسي مرګ ژوبله هم اوښتې. دا په داسې حال کې ده چې له سیاسي اړخه هم د کابل او اسلام آباد اړیکې چندان ښې نه دي. دواړه هیوادونه یو بل تورنوي چې د دوی وسله والو مخالفینو ته یې ځای ورکړی. اسلام آباد کابل د ټي ټي بي یا پاکستانی طالبانو د تحریک په ملاتړ تورنوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا ویلي چې د داعش خراسان څنګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې مرکزونه لري، خو دواړو لوریو په یو بل پوري شوي تورونه رد کړي دي.
د کونړ او ننګرهار په شمول سولې کې له تیرو څو ورځو راهیسې په وقفې ډول د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. پر همدې موضوع سره د چارو شنونکي ښاغلی اسماعیل غرنۍ په اړیکه کې دی. سلامونه غرنۍ صاحب، په خیر راغلی. بحث پس له دې پیلو چې د دې جګړو موخې څه دي، ځکه دا لومړی ځل نه دی چې په دغه ولایتونو کې د پاکستاني او طالبانو ترمنځ جګړې کېږي. مهرباني مهرباني غرنۍ صاحب، بلو
تاسو ته او خپل ګران ولسته سلام او احترام وړاندې کوم. یقینا لکه څنګه چې تاسو ویلې، په خوشحالۍ سره باید وایم چې دا نښتې او جګړې په خاص توګه د طالبانو د حکومت وروسته دلته اولته چې پیښیږي، د دواړو خواوو د پوستو او سربازانو ترمنځ ممکن سرحدي جګړې او نښتې وي، خو د دواړو خواوو د مشرانو ترمنځ دا جګړه راته نمایشي او سرګری جګړه ښکاری. زه د یو اپراتیفي افسر په توګه ډیر زیات اندېښمن یم چې د دې نښتو تر شا به کومه پټه مضحکه لوبه یا معامله وي. خوشی نیم چې دوړو خو ځنی سربازان خپل ژوند له لاسه ورکړي. زه ډارېږم چې طالبانو د خپل حاکمیت د مخه کومه ژمنه نه کړي او د دې ژمنو د تطبیق لپاره کله کله دغه نښتې ترسره کیږي. یو قسمت به دې وړاندې ځي بیا به جنگ درېږي، ولې همدغه شان چې د طالبانو ټول کړه وړه په مرموز ډول روان دي، مخفي روان دي، ولس سره هیڅ نه شریکیږي، دا به هم همدغه شکل وي. جګړه وشوه، اما جګړه ولی
بله بله خو غرنۍ سه پمدغه جګړو کې څومره بیا ولسی وګړي زیانمن کیږي، ځکه تا غوی خپل کورونه وتلې دي، غوی به سرپناه شوې دي، غوی په کې خپل د کورنۍ غړي له لاس ورکی، دلته سره دي چې سرتیری خپل ژوند له لاس ورکی، څومره ولسی وګړي قرباني کیږي.
کاملا ما خو تاسو ته ویني دا جمهوریت کې بدبختانه همدغه لوبه وا او کوم پاکستان استابلیشمنت اوس په یو ډیر بد حالت کې دی. یو خو ټي ټي پی دا بلخوا د بلوڅ ازادي وختن کې ځواک دی، او د دې خوا ته بیا پښتون ژغورنې غورځنګ پراخې غونډې دي چې د ولسم د اکتوبر د په درشل کې نیول کیږي. دوی اوس ډیر په بد حالت کې دي، یعنی اصلا کسړې ورته وای د یو دولت په شکل نه بلکې د یو تورخګر دالی په شکل. تاسو اوس وګورئ دا د جمهوریت نوم جمهوریت دی، ولی دغه پرونو نن په پښتون ژغورنه باندې دوی سهل شروع کړ په خپل پیښور شاوخوا کې. بینان دغه ماده پرم د اندېښنې وړ دی، د ټولو افغانانو د پرم د اندېښنې وړ دی، هر خصوصا سرحدي نښتې دا د ولس حق دی چې دولت باید د دې په وړاندې وضاحت ورکړي چې ولې دا جنگ وشو. دا خو تنه په دغه ساحه کې نه دی، په دغه کرخه باندې هر وخت نا وخت نښتې دي. یو شمېر ځوانان د لاس خپل ژوند د لاس ورکوي، هلته مشت قومونه ولسونه خپل هر څه د لاس ورکوي، نه تنها دا چې خپل ژوند د لاس ورکوي، خپل کور او کارونده او باغ منطقي د لاس ورکوي.
اوس غرنۍ صاحب که جګړې په همدغه شکل دوام ومومي، فکر کوي چېرته د حل لاره پیدا کېدلی شي؟ که د حل لاره ورته پیدا کېږي، ولې له ډېر وخت را په دې خواته دغه جګړې ته دوام لري او بالاخره ورته د حل لاره نه پیدا کېږي؟ کله په یو ولایت کې، کله په بل ولایت کې په دغه کرخو باندې جنگ کېږي، مسؤلیتونه به د حکومتونو څه کېږي په دغه برخه کې چې باید ورته د حل لاره پیدا کړي؟
وسجان تاسو بجنیان کې استې کراچ ما په امر کې کړی دي. کله چې یو دولت قانوني دولت نوي، یو دولت مشروع دولت نوي، یو دولت خپل ولسته د په استلا د گزارش ورکون کې نو سي، هغه دغه بدبختی دغه ناندرې دغه مشکلات باید وي. اما کچېره مشروع حکومت وي، د کول شي چې هغه اړوند حکومت سره خبري وکړي او دا مشکل دی خبرو اترو لاري حل کی او ولسته وضاحت ورکی. تاسو سپیږی د مغه ورځ نه کله چې زمکني جګړې کی، حتی هوایی بمبارونه کی، دغه پرون په پروان کې بی پلوټ الوتکو غزمه کړی دی، نو دغه په ارتباط باندې طالب منستر کو باندې ناس دی، هیڅ نو وضاحت نشي ورکولای. نو اوس دغه په خاطر باندې ما تاسو ته ویل چې خدای مکړه کما کرغینه ناجمنه د دوی لوخ نه شوي چې تاسو راځي وړاندې راځي، یو کیلومتر دوه کیلومتر به وړاندې شي، بیا به جنگ بند شي، هغه ته به توقف وکړي، بیا به همداسې وړاندې راځي. نو په دې ارتباط باندې زما هیله د افغانانو څخه دا ده چې په دې ارتباط باندې چوپه خوله پاتې نه شي. دا ډېره مهمه موضوع ده، ډېره خطرناکه موضوع ده، نه تنها دا چې موږ ولس بازار بازان خپل ژوند د لاسه ورکوي، ولسونه مخ کوي، حتی زموږ ارضي تمامیت ګواښل کیږي، زمونږ سرحدات تر ګواښ لاندې کیږي. نو په دې خاطر باندې دا ډیره جدي موضوع ده، دا عادي موضوع نه دی. همدغه چې په ډیر موضوعاتو کې طالبانو خپل سترګې مړیا چی او هیڅ نو ځواب نه ورکي، په دې ارتباط هم هیڅ نو ځواب نه ورکي.
ډیره زیاته مننه کوم ژوند دې څنګه نه سپدا چې موږ سره مباحثه کوم. مننه، خو وخت لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د لاسي ودونو د خزو ترمنځن پر بي متحده اماراتو کې د کرکټ شلوريز نړیوال جام پېښو. د دې جام د پیل سالي د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ روانه ده. د کرکټ نړیوال شورا ویل دي چې په لومړي ځل د خزو په نړیوال جام کې هم د نارینه وو هم امتیازات ټاکلې دي. نور جزئیات پر ریپورت کې ورو.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمل د شلوریز نړیوال جام نه هم پړاو نن پنځشنبه د اکتوبر په 3 نیټه پیل شو. د غسیلی شي د عربی متحده اماراتو په ابوظبي، دوبی او شارجه ښارونو کې ترسره کیږي. لس لوبډلې پکې ګډون لري چې په دوو ګروپونو سره ویشل شوې دي. د پیل سیالي د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ ده چې د کابل پر وخت مازیګر 2:30 بجې پیل شوې ده. د غراس په دې ورځ دویمه سیالي د پاکستان او سکاټلند ترمنځ ماخام پیلېږي. د یاد نړیوال جام په ای ګروپ کې آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا یو ځای دي. په بی ګروپ کې بیا بنگلاديش، انګلستان، سکاټلند، سویلي افریقا او ویسټ انډیز لوبډلې یو ځای شوې دي. په دې نړیوال جام کې د سریلانکا لوبډل مشر چمیرا اټوپټو چې تر دې دمه د آی سی سی په ټولو شلو ورځو نړیوالو جامونو کې برخه اخیستې ده وایي.
ما په لومړي ځل د 2009 کال په شلو ورځو نړیوال جام کې ګډون وکړ. دا زما نومړنۍ نړیواله لوبه هم وه. پنځلس کاله تیر شول خو موږ لا هم هیڅ نړیوال جام نه دی ګټلی. دا بیخي صحیح وخت دی چې د جام وګټو.
دغه راز د ویسټ انډیز لوبغاړي سټیفینا ټایلر هم تر دې دمه په ټولو شلو ورځو نړیوالو جامونو کې د خپل هیواد استازولي کړې ده. هغه وړاندې وویل
زه حیران شوم چې راته وویل شول دا نه هم ځل لپاره به په شلو ورځو نړیوال جام کې ولوبېږم. ما باور نه کوه. راته وویل شول چې په اول ځل په 2009 نړیوال جام کې ولوبېدې. بیا مې د خپلو ګوتو شمیر پیل کړ او حیران شوم.
د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په لومړي ځل به په دې شلو ورځو نړیوال جام کې ګټونکي او دویم مقام لرونکي لوبډلې ته د نارینه او عمر پیسې ورکړل شي. د دې شلو ورځو نړیوال جام لپاره په ټولي زتوګه 1,905,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي دي چې په بیلابیلو کټګوریو به په لوبډلو وویشل شي. د راپورونو پر اساس نړیوال جام ګټونکي لوبډلې ته به 2.4 میلیونه او دویم مقام ګټونکي لوبډلې ته به 1.1 میلیونه امریکایي ډالر ورکړل شي. د ویلو د چتر دې د مد استرالیا هیواد شپږ ځله د خزو شلو ورځ نړیوال جام پیلو به ګټلې دي او سګنۍ پیلو به تر 22 سیالي ورسته د اکتوبر په شلمه نیټه په دوبی نړیوال کرکټ لوبغالي کې تر سره شي.
د نړۍ له حالاتو بیا اسرائیل د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکزی برخه کې بریدونو ته دوام ورکړ او ایران خبرداری ورکړی چې که اسرائیل د دې هیواد پر ضد غچ اخیستونکي اقدام ته مخه کړي له پراخ بریدونو سره به مخ شي. د راپورونو له مخې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د اسرائیل په یوه برید کې د زبلار ډلې د پخواني مشر حسن نصرالله زوم له درې نورو کسانو سره وژل شوی دی. نور جزئیات په راپور کې وو.
د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل په هوایی برید کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. دا له 2006 میلادي کال راهیسې د بیروت په مرکزی برخه د اسرائیل لومړی برید دی چې کوي. اسرائیل پر بیروت دا برید دقیق عملیات بللي خو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې په دغه برید کې د لبنان پارلمان ته نږدې د بیروت په باشوره سیمه کې د اپارتمانونو یوه ودانۍ په نښه شوې وه. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په دغه برید کې د دریو سختو ټپیانو له مړه کېدو وروسته د وژل شوو کسانو شمیر شپږو ته رسېدلی. په دغه برید کې 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د لبنان امنیتي سرچینو همدارنګ ویلي چې اسرائیل په یوه بل برید کې د بیروت په جنوبي څنډه الزاهیه سیمه کې چې تېره اونۍ د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله په یوه برید کې ووژل شو په نښه کړې وه. دغه برید په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لسکه شامله کړې ده. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې هم څوکۍ لري. په عین حال کې په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډله چې په سیمه کې جګړه څاري ویلي چې د ایران له ملاتړ د برخمن حزب الله د پخواني مشر حسن نصرالله زوم حسن جعفر القصیر له دریو نورو کسانو سره د سوریې په پلازمینه دمشق کې د اسرائیل په یوه برید کې وژل شوی دی. اسرائیل په بیروت کې د بریدونو یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د لبنان په جنوب کې چې پلي ځواکونه د وړاندې تګ هڅه کوي اته اسرائیلي سرتېري ووژل شول. دا له تېرې اونۍ راهیسې چې اسرائیل پر لبنان ځمکني عملیات پیل کړي دي. اسرائیل د پوځ لپاره یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وه. په عین حال کې د ایران د پوځ مشر جنرال محمد باقری پرون چهارشنبه وویل چې د تهران له لورې په توغول شوو توغندیو کې د اسرائیل محدود پوځي هدفونه په نښه شوي وو خو ټینګار یې وکړ چې که اسرائیل غچ اخیستونکی اقدام وکړي نو د ایران له پراخو بریدونو سره به مخ شي. د هغه په خبره که صهیونیستي رژیم کنټرول نشي او د ایران پر ضد اقدام وکړي نو دوی به ټول بنسټیز تاسیسات په نښه کړي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک ویل چې پر اسرائیل توغندویز برید دی لپاره وکړ چې د اسرائیل خو د حزب الله د مشر حسن نصر الله دی وجل کېدو غچ واخلي. اسرائیل پوز ویل چې د اسرائیل په مرکزی او جنوبی برخو د ایران له لوري د توغول شو شاوخوا یو سلو اتیا توغندیو اکثره د هوایی مدافع ځواکونو لخوا شن کړی شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د ایران بریدونو ته به ځواب ورکړي. هغه دا د ایران یو لویه تیروتنه وبلله او ویل چې تاوان به ورکوي. د هغه له دې څرګندونو او په لبنان کې د جګړې له تیزېدو سره ټولې سیمې ته د شخړو د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
له خبرونو ورآخوا
د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری وايي په روان سکتیس کال کې په پاکستان کې څه باندې شپږ زره افغان کډوال نیول شو دي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په روان کال کې تر 15,400 زیات افغان کډوال له دې هواده ایستل شو دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشته یو شمېر افغان کډوال وايي چې سره له دې چې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو بیا هم د پاکستاني پولیسو لخوا نیول کېږي. نور جزات سناکا کړ په راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیت سیار وایي د 2023 کال لپاره رئیسې په پاکستان کې میشاو خو شپږ زره څلور نوي افغان کډوال نیول شوی یا توقیف شوی دی. یا سازمان په خپل راپور کې چې تازه خبر شوی ویلي یوازې په سپتمبر میاشت کې تر شپږ سوه دېرش زیات افغان کډوال نیول شوی دی. د یونیت سیار په راپور کې راغلي چې تر 15,400 زیات افغان کډوال په روان زیږدیز کال کې له پاکستانه ایستل شوي هم دي. د دې راپور له مخې په 2023 کال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو تر ټولو لوړه شمېره په مې میاشت کې ده چې 1,300 ته رسیږي او په سپتمبر کې بیا شاوخوا 600 افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او توقیف په دې هېواد کې د بې اسناده کډوالو په وړاندې د عملیاتو یوه برخه ده. په دې هېواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وي سره له دې چې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. یو له دوی څخه د خیبر پښتونخوا ایالت د پېښور ښار اوسېدونکی مهدي ازادي راډیو ته وویل
هم یک هفته پیش بازداشت شدم تقریبا 2 ساعت 3 ساعت
یو نه مخ کی ونی ول شوم 2-3 ساعت پولیس سره وم تومره چې می هڅه وکړه زه خوشی نه کړم. ما خپل ویزا او خوده پاسپورت می ورته و خوشی نه کړم. بیا ایرانه پیسې ووختي اول شل زره ووختي خو ما ویل ما سره شل زره نشته لز زره می د کور د خرص لپاره خسته وی هغه ایرانه واخستی زه خوشی کړم
خر خانه بگرم همو ته 1000 گرفت مری راه پد.
یو بل افغان کډوال محمد اکمل چې په اسلام آباد کې اوسېږي او امریکا هیواد ته د بیا میشتیدنې کیس لري ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې درې ځلې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی دی.
له بده مرغه باید وایم چې په روان کال کې زه درې ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوم په مختلفو ساحو کې. هغه سندونه چې ما سره دي مثلا زه د یونیسیر ثبت راجستر هم یم او د امریکا د سفارت د خوانه ماته یو خوندیتوب لیکم راغلی. دا د سندونه چې ما دوی ته خودلې دي هیز ډالر زخمه دی ورکړ او دوی یو مقدار پیسې دی هغه اخیستې او بیا یې زه کوشش کړم او په دې تهدید کړم کبل زل دوی سره مخ شم ما بلاری کې افغانستان ته ولېږي.
یونیت سیار در راپورونو له مخې د پاکستان دولت د 2023 کال د اکتوبر په 3 منیټه د 1 میلیون څخه زیاتو بې اسناده کډوالو د بیرته ستنولو پلان تصویب کړ چې ډیری افغانان دي. د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې تر وسوه او 3 ډیر افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس نن د اکتوبر په 3 نیټه راپور ورکړی چې د چهارشنبې په ورځ د قندهار، ننګرهار، نیمروز او هرات لارو له پاکستان او ایران 299 کورنۍ بیرته خپل هیواد ته راستنې شوې دي. د 2023 کال د اګست له 15 نیټې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په خبره د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول چې اوس د نیونې، ځورونې او شړل کېدو په ګډون له ډول ډول ستونزو سره مخ دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د ننګرهار په سپینغار اچین او کوټول سولې کې د تیرې شپې د سخت سیلابونو لامل خلکو ته درنې مالی زیانونه وختي دي. د ځای اوسیدونکو په خبره د سیلابونو د خلکو کورونو او کرنیزو ځمکو تر څنګ هم ځایونه لارې او پلونه هم زیانمن کړي دي. دوی حکومت او مرستندوی د رود مرستې غوښتنه کوي وایي چې باید دوی ورته پیښو د مخنیوي لپاره د اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ شي. نور حال د عبدي سپوږمۍ په راپور کې.
د ننګرهار په سپینغار کوټه وچین ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولی دي. د ځایي اوسیدونکو په خبره لسګونه کورونه نړولي په سلګونه جریبه کرنیز ځمکه یې زیانمنه کړې. دغه شان د خلکو فصلونه او حاصلات یې هم خراب کړي دي چې ورسره بزګرو ته سخت تاوانونه اوښتي دي. دوی وایي سیلابونو عامه ځایونه لارې او پلونه هم زیانمن کړي دي. د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي او سیلاب ځپلي وارث خان صادق ازادي راډیو ته وویل
زمکه ګر تازه ما زما خپل ډیره خراب شوې ده کنه په څنګه را سره نور تر زمون او عزیزان او دوم ولګ خپل ما چې دا ډیره بس غوخ سره مخته او تخریب نه مینه ډیره تخریب شو بس نور دا نیمم د غوخ سره بوټي او ځنګلات مې ودي څنګه دایم بس تخریب کړی ټولي وړي دي بس جوار مو کړلی پومبه مې کړلی ودا لاچین ورته څو کوي بلیټي ورته ویلا روسي ولي نه دي دغه مو کړلی بس دایم ټولي تخریب کړی بس او دا کم زمګه چپاتې ده بس دام جدي غوخ سره مخته بل سی لاور غنم بس دام ختمي ګرانه.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی سید الله چې په خبره یې په تیرو سیلابونو کې د کور دوه کوټې نړېدلې وې ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیلابونو کې د کرنیزو ځمکو تر څنګ د خلکو څاروي هم تلف شوي دي او اوبو له ځان سره وړي دي.
مالی برخه کې دوی ته ډېر زیات زیانونه دغه رنګ دغه سیلابونو د دوی هغه څاروي چې غرایز ځمکو کې د څارولو باندې بوخت وي هغه ساحو کې دوی استفاده کوله دغه سیمونه د سیلابونو را وتلو له امله دغه څاروي ډېر زیات د کورونو چې د کورنۍ وغه د منځه تللي دي او سیلابونو نغان سره هم دوی ختم شوي دغه رنګ د څاروي ډېر زیات دغه برخه کې دوی ته تاوان اړولی دی او دغه اوبو څاروي ډېر زیات ځان سره وړلي دي چې لا تر اوسه هم دقیق شمېر نه دی معلوم.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی محب الله بیا وایي چې دغو سیلابونو کې عامه ځایونو ته هم ډېر زیان اوښتی دی.
په سپین غر باندې ورسره غلیم شوی و او باران مو او بیا سیلابونه را ووته زموږ د کرنیز ځمکې سرکونه ملارې ټولې تخریب کړي دي. دلته چې کوم بندونه و پټې وو او همدارنګه نور عامل منفعه ځایونه ټولې له منځه وړي او تخریب کړي دي.
د محب الله په خبره د سپین غر ولسوالۍ اړوند د میدانک چلګزي معروف چینه لوخی او کلا په سیمو کې زیاتره کروندې د سیلابونو د سخت ګواښ سره مخ دي چې استنادي دیوالونه بسنه نه کوي. نوموړی له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې باید د ورته پیښو د مخنیوي او د اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ شي. په ننګرهار کې د طالبانو د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست ویاند اجمل سبحانی هم یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې خلکو ته د اوښتو مالی زیانونو پخلی کړی دی. نوموړي ویلي دوی هڅه کوي چې له مرستندوی موسسو سره په همغږۍ له زیانمنو شوو کسانو سره مرسته وکړي. د دغو سیلابونو خلکو ته د اوښتو زیانونو او د طالبانو د حکومت د اقداماتو په تړاو مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د ویاند ملا جانان سائق نظر وپوښت خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې وړ ده چې د سپتمبر په 28مه د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو له امله درې تنه مړه او شل نور ټپیان شوي وو. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویاند قاضي عادل جانان د دغو سیلابونو په اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي وو چې درې کسان په کې مړه او شل نور ژوبل شوي دي. نوموړي ځینې تصویرونه هم ازادي راډیو سره شریک کړي وو او زیاته کړې وه چې یادو سیلابونو 150 کورونه او د اوبو یو کانال هم ویجاړ کړی دی.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات هو عبادت سلامه کچیر د غزمر راغ ته مسولینو ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیري ډیر په پریشانی کې ژوند تیري کوم وخت چې دی واوښت حکومت د اجمن او سرکړې او چې مل به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه پر لا سرپناه نه درکړسي کې په کندهار کې پرتی کې په زابل کې نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په شاکله رو باندې ځي کدر توایم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خط سید ولاست په شی له هواده وځي یو خو روزګار نه سه روزګار په سیر په سرپناه نه سه نو دا په ګرد په چاټو کې ژوند کوي یعنی یو جمع تیر شو چې کم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو اوس بل جمع را روان ده دغه غم دی خوړل شي دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لیدي خلکو سره اکثر خلک وسم برته واوښتل د کوم ماجر شتلې دي افغانستان تر هغه لري دي د په دولس په شی په کشاکی دار باندې په سختي باندې بیرته جی ولې زکه دوی سرپناه نه لري شین نه لري روزګارستانه نو کچیر د خلکو ته سرپناه ورسي د حکومت هم فائدې د خلک مون درته ټیکسي او مزدوري او خارې به کاږي نو دا مې غوښتنه و کوم چیرې د ژغتر ځای ورسو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي امارت خیوا غوښتنه دغه بلرم چې باید اتله سکولۍ چې عمر کم وي هغو ماشومانو ته چې نه موټر سایکل چلولو اجازه ورکړل شي او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دوشو ولایتو کې بند شي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
زمون پختو خبرې مجله ملته پایت رسیدي خو دری خبری مجله زمونږ همکار حمید حکیمی تاسو وړاندې کی. سلامونه حکیم صاحب خیر غلی خبرونه ته